پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. طالبان له تیر شپې رئیس د مزار شریف په ګډون پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زموږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د کونړ له اسمار ولسوالۍ هم سقوط وکړ.
اسمار خو سقوط کړی ولسوالۍ ښکته راوتلی دی او د پلوڅو نا ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی کې ناستی.
په ښارونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېره مرګ ژوبل ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي په جګړو کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د امریکایي هغو درې زره سرتیرو لومړۍ ډله سرتیر کابل ته رسېدلې چې له دې هېواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت د کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه هم مهروي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
سلام. طالبانو پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو جوپی کابل ته رسیدو په حال کې دي او امریکا له ایران سره د مرستې په تور پر څو نورو کمپنیو او افرادو هم بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو نن سهار وختي پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار حمله وکړې.
طالب اسلامالو په مزار شریف ښار باندې لادریو استقامتونو چاغه د نهر شهید ولسوالۍ د لنګرخانی سیمه ده، په دهدی ولسوالۍ کې د توختی سیمه ده او د بلخ ولسوالۍ د څلولاریا او د مزار شریف په لویدیز لور ته په ورودی دروازه کې له پنه متیز وکونو سره حمله پیل کړی دي.
د ازادۍ رادیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. یو بل خبر لمخې طالبانو نن د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار هم ونیو. امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازې هما احمدي ویلي چې د مرکز پل علم په ګډون د لوګر ولایت پر ټولو سیمو طالبانو ولکه ټینګه کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جوپا کابل ته ورسېده او نور هم را روان دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي، څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان داسې مهال کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې خپلې حملې زیاتې کړې او د هرات او کندهار په ګډون لنیمای د زیاتو ولایتونو مرکزونه یې نیولې دي. جان کربی ویل طالبان هڅه کوي چې د کابل اړیکې له ولایتونو سره پرې کړي، خو هغه زیاته کړه چې دا سنخ ښکاري چې کابل به په لنډ وخت کې له ګواښ سره مخامخ شي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوری پالو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه بې وخته وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له حملو وساتل شي. ښاغلی مکانل زیاته کړه چې د امریکا پوځ باید سمدستي د هوایي حملو له لارې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولې دي اندېښنه ښکاره کړه او لیکلي دي چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له کبله ډېر ملکیان وژل کیږي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحد ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو نورو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبریا کې او یوه په رومانیا کې دی را دي، بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام پس از د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټول امریکا او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویلي چې متحد ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او په روسیه کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنادار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته لدې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی وسیلی ملیشکو په یوې افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی په درې کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلي دي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب توری رد کړی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ملاتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه د شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي.
خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کدا نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان د بلخ په ګډون د پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. مزار شریف، ګردیز، میدان ښار، میمنه او شرنه هغه ښارونه دي چې دا ډلې د نیولو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د پکتیا مرکز شرنه ښار نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلی، خو په پاتې نورو کې د افغان چارواکو په وینا جګړې روانې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي په څلورو وړو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او د ډلې ته درنه مرګ ژوبل اړولې. نور جزئیات به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
طالبانو د افغانستان د اتلس ولایتونو پر خارونو د ولکې ټینګول ورسته لته رشپی راهیزي په پینزو نورو خارونو بریدونه پایل کړي. د پکتیکا شرنه، د پکتیا ګردیز، د میدان وردګ میدان ښار، د فاریاب میمنه او د بلخ مزار شریف هغه خارونه دي چې د ډلې هڅه کړي پر واک لاندې راولي. خو دا ډله دعوه کوي چې د پکتیکا مرکز شرنه خاريني ولده. طالبانو د دې خار یو ویډیو خپره کړی چې په کې لیدل کیږي وسلواله په شرنه خار کې ګرځي او د ټول ولایت د نیولو دعوه کوي. ورته وخت کې د پکتیکا ولایت د نن یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې طالبانو د خار یو برخه نیولې او چارواکو نظامی قرارګاه ته شاتک کړي. خو طالبان د پاتې څلورو ولایتونو د مرکزونو په نیولو بریالي شوي نه دي. خو لدې د پکتیا په مرکز ګردیز او میدان ښار همدا اوس سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې خارونو بریدونه کړي، خو زیاتوي چې ډلې ته درنه مرګوب لاړول شوې ده او په شای هم تمبولي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی ازادي راډیو ته وویل په دې خارونو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولسی پاسون کوونکي له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د زیاتوي
د شرنه په شاوخوا سیمو کې کافی اندازه قوتونه شته زمونږه، او عین وخت کې په بلخ کې، مزار شریف کې، بیا تر بل هر ځای ډیر زمونږه ولسی ملاتړي او همدارنګ امنیتي او دفاعي ځواکونه، سیاسي او نظامی رهبری هلته شتون لري. په فاریاب میمنه باندې دوی تیر شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوندل چې دوی برید په شاو تمبې په ډیر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانیدل چې د قاری وای په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر سالویک تو زیاتو طالبان ته مرجوب لواړی.
د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د جګړو ورهخوا د هیواد ختیځ ته هم د جګړې لمن پراخه شوه. په کونړ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دلې تیر شپه د دی ولایت درې ولسوالۍ نیولې دي. سرچینه وای طالبانو تیر شپه له یو څه مقاومت وروسته د اسمار ولسوالۍ ونیوله، خو په ګاونډ کې پرته د انګام او بیا شلتن ولسوالۍ له کوم مقاومت پرته دې ډلې ته ورتل شوې ده. دا په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د طالبانو د پراخ پرمختګ وروسته د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مهم پرمختګ یادی. د دې ترخوا په ننګرهار کې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې شوې. د دې ولایت په شیرزادو، اچین او سپینغر ولسوالیو کې هم نښتې شوې چې حکومت پکې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې لیدلې لوړاندې په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې اتلس ښارونه نیولي او له حکومتي وخت چې کابل هم ورپریږدي، خو افغان حکومت پرون پرېکړه کړې چې د دې ډلې پر ضد به جګړه کوي او مقاومت به دوام ولري.
قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د اتلس ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته د پنځو نورو مرکزونو د نیولو لپاره هم له تېرې شپې راهیسې حملې پیل کړې. یو هم د بلخ مرکز مزار شریف دی. له کندهار او هرات وروسته د بلخ د مرکز پر مرکز د طالبانو حملې لدی پلوه هم ډېری مهمه دي چې مزار شریف په افغانستان د شمالي ولایتونو په ډله کې یو مهم ستراتیژیک موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سقوط وروسته د تیر چهارشنبه پر از مزار شریف تللی و چې د دې ښار د دفاع لپاره د حکومتي او حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ غونډو کې ګډون وکړي. طالبانو پر مزار شریف حمله وروسته له هغې پیل کړي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې په یوه غونډه کې په شمال کې په تیر بیا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به چې جګړې چیرې دي اوس او طالبانو له کومو لورو د مزار شریف ښار د نیولو لپاره نیت کړی دی نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شیبه راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د بلخ د ولی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې طالبانو له نن سهار رئیس پر مزار شریف له څو لورو حملې پیل کړې دي، په کومو سیمو کې اوس جنگ روان ده؟
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د دریو استقامتونو لالوري نن سهار د حملو شاهد وو. همدارنګ د طالب غلام مجاهد ادا کړی چې دوی د څلور لوري پر مزار شریف ښار حمله کړې. خو د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل سره څو شپې وړاندې ما خبرې درلودې، د ویل چې طالبانو هغه پخوانیو سنگرونو باندې حملې کړې دي چې لایوي مشرف دي خو دوی هلته د لافن امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وو. هغه د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه سیمه ده، د دهدادي ولسوالۍ د توختي سیمه ده، او همدارنګه د مزار شریف غرب لور ته د ښار د ورودي دروازې او د بلخ ولسوالۍ د سرولاري ترمنځ دغه سړک باندې ځان نشته روان دي. د بلخ د بلخ والی ویان منیر فرهاد ویلی وی چې په دغه جګړو کې طالبانو ته تلفات ورته شوی دي، خو سبولان مجاهد په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي ادعای کړی چې دوی ښار ته ورنږدې شوی دي. بل لور ته د بلخ د پولیسو ویان د شاه عادل ازري راډیو ته ویل چې د طالبانو پر موازی باندې هوایی بریدونه شوی دي چې دغه بریدونه په دهدادي ولسوالۍ او نهر شاهي ولسوالۍ کې نن سهار 10 بجې ترسره شول، او په کې ویل شوی دي چې طالبانو ته تلفات او وخت خودی دقیقه شمیره په ډاګه نکړله. بله،
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویاند وای چې د نورو ولایتونو په پرتله په شمال کې په مزار شریف کې دوی پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک لري او د طالبانو په وړاندې به مقاومت وکړي. پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د غرض د جمعیت اسلامي بیل شوی ډلې مشر عطا محمد نور هم غونډه درلودله. وروسته یو بیان خپور شوی دی، په دغه بیان کې ویل شوی چې
د دواړو مشرانو د غراز د بلخ له والی د شاهین قلور د قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې طالبانو په وړاندې د مقاومت پیوړی کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي او پریکړه شوه چې د طالبانو پر ضد د طالبانو په مقاومت او لسی پاتونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څارنه کوي. دغه ځواک ته په پام هلته څه ډول انګیرنه ده چې دغه د طالبانو د چټک پرمختګ سره سره به آیا دغه ځواک او هغه ستراتیژیکي موقعیت په پام سره چې مزار شریف لري او د افغانستان د حکومت ټولې هیلې په مزار شریف د ښار په دفاع پورې تړلې دي، آیا دغه ځواک به وکولی شي چې د طالبانو حملې په شا وتنبوي؟
ګوري تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته سفر درلود. د سفر په داسې حال کې ترسره شو چې په تیرو دوه اونیو کې یوازې اووه ولایتونه د طالبانو په لاس په شمال کې سقوط شول، سره له دې چې دغه سقوط شوي ولایتونو ځینې ولسوالۍ لا هم د دولت په ولکه کې دي. خو ولسمشر په دغه سفر کې بلخ ولایت ته یو نظامي کمیسیون جوړ کړ او په دغه کمیسیون کې پخواني جهادي ملیشه په پخوانی کمانډانان او د حزب جنبش او حزب جمعیت مشران وندلری محمد محقق د وحدت حزب مشر او همدارنګ په بلخ کې نور جهادي کمانډانان لکه جمعه خان همدرد او داسې نور پخوانی ملیشه ځواکونه چې اوس د پښتونوالو په نامه تلاره پورته کړی او غواړي چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي. دغه کمیسیون به د دغو پښتونوالو همدارنګ د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او همدارنګ د بستیج مسولیت پر غاړه لري. دغه تا پکتو سره په بلخ ولایت کې د ځواکونو شمیر زیات شوی دی. تیر ورځ جنرال دوستم هم له فاریاب سریفل او جوزجان څخه خپل ملیشه ځواکونه بلخ ولایت ته راغوښتي دي او هلته دغه مهال دی په حال کې چې دغه ځواکونه تجهیز او په لومړي قدم کې د بلخ د دفاع لپاره او په ثانیان دغه سیمې چې د طالبانو لاسته ولویدلې په هغو عملیات وکړي. او په ټولیز ډول انګیرنه دا ده چې خلک ناهیلي شوي دي، خلک د جګړې له امله تښتېدلي دي، کورونه پریښې دي، ښار خالي دی. ځینې ولسوالیو کې چې اوس هم طالبان واکمن دي هلته هم ویره موجوده ده، ځکه چې د عملیاتو لمن به هغه سیمو ته هم وغځل شي او دلته ملکی کسانو تلفات ورواوړي. او دولت هم اعلان کړی دی چې په بلخ ولایت کې به هر ډول سیمو چې طالبان پکې لیدل کېږي ته دولتي ودانۍ وي او ته شخصي ودانۍ وي او ته اماکن وي هلته به دولت هوایي بمبار ترسره کوي.
بله کور ودان قدر من اوریدونکو ده و مریدل چې په مزار شریف خار هم وسله وال طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخله دې چې د افغانستان په اړه زینو نور راپورونه دوام ورکړو په مخکې اقتصادي خبرونو ته.
د آسیا پراختیا بانک له لوري د ننګرهار وادي له کرنی شرکت سره د عصري ماشينونو او توکو مرسته وسوه. د افغانستان د کرنی مالداري او بولګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه توکو کې 15 اراده د اوبو سیار واټر پمپونه، 2 اراده دم ټرکونه، 1 اراده سکواټر، 1 اراده رولر او 1 اراده لوډر شامل دي. د نوموړي په خبره یاد ماشينونه به د عمومي کانال د پاکولو، د زمکه د هوارولو، د موادو د انتقال، دوړو ساحو ته د اوبو د پروتکولو، کندنکاری او د زمکو د سختولو په برخه کې وکړول شي. د مسؤلینو په خبره تر دې وړاندې د ننګرهار عمومي کانال او بلابلو برخو کې عصري ماشينالات نه درلودل. د کانال د پاکولو په ځینو ساحو کې د زمکه کیندلو او د غشان نورو برخو کې لا عادل لارو چارو کار اخیستل کېدو. خو د یادو ماشينونو په سپارلو سره به دا چاره لا ګلندی او په خاطر غتر سره شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روانې زمري میاشتې د ځینو ادارو د کارکونکو معاشونه به د نوی سیستم لاله اجراسي د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د سر د خپلواک کمیسون د هستوي انرژي ادارې او د مشرانو جرګې د مرکزي کارکونکو د زمري معاشونه به د نوی سیستم لاله ورکول کیږي. اعلامیه زیاتوي د نوی ادارو معاشونه به د پخوا په شان اجرا کیږي ځکه د ادارو لخوا تر اوسه پورې د معاشونو د نوی سیستم ټریننګ نه دی بشپړ سوی، خو په راتلونکي میاشت کې ټول اداري یا سیستم ته چمتو دي او همدارنګه د ولایتونو معاشونه به هم د پخوا په څیر د مالیې وزارت د مستوفیت لخوا ورکول کیږي. د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر درې اتیا افغانۍ، یوه یورو شپږ نوي افغانۍ درس پله، یو پونډ یو سل دولس افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ پنځه ویشت پله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اوولس پله، زر هندي روپۍ دولس سوه افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درې افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان د ورستۍ مهمو پیښو په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړي. یو نړیواله موضوع راخلو، د امریکا په څو روغتونونو کې ډاکټران وایي چې بسترونه پر کورونا وایرس لخته کسانو ډک شوي، په عین حال کې په روسیه کې د کورونا وبا له کبله د مړینو بېساري شمېر ثبت شوی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر یو وار بیا زیات شوی دی. د الاباما ایالت والی کې ایفی پرون جمعه د کورونا تازه څپه د سمندرونو څپو ته ورته وبلل، ویل چې د کورونا وبا د امریکا په دغه جنوبي ایالت کې د طبي خدماتو پر وړاندې کوونکو سخت فشار راوړی دی. کیفی په خپل ایالت کې فوق العاده حالت اعلان کړی دی. د په وینا بیړنۍ حالت د دې لپاره اعلان کړی چې د روغتیایي خدماتو څارونکو ته اسانتیا رامنځته شي. د امریکا په ډیرو هغو ایالتونو کې چې جمهوری پالان پکې اکثریت لري، د ماسک کارولو په اړه د روغتیایي چارواکو سپارښتنو ته غوښ نه دی نیول شوی. په اوریګان ایالت کې چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړه دی، روغتونونه په بشپړ ډول د کورونا وایرس له ناروغانو ډک شوي دي. د دغه ایالت گورنر د روغتیایي کارکونکو د ملاتړ لپاره په روغتونونو کې د ملي ګارد د یو نیم زر ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان اعلان کړی دی. څو نورو ایالتونو لکه هاوای د کورونا وبا د ډېرېدو د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیه هم پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې په یو ورځ 815 تنه مړه شوې دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي چې د سش کال په جولای میاشت کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر د تیر کال د جولای میاشتې په پرتله په سلو کې شپېته زیات شوی دی.
آزادي رادیو ته غوږونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د امریکایي درې زره سرتیرو یو لویه برخه کابل ته رسیدلې. دا د هغو سرتیرو برخه ده چې امریکا کابل ته د خپل سفارت د کارکوونکو او نورو اتباعو د ایستلو لپاره تېره ورځ د کابل هوایي ډګر ته د استولو اعلان وکړ. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې خپل اساس اسناد له منځه یوسي. نور به له خپل خبریاله واورو. مهرباني.
د امریکایي ځواکونو یو لوی برخه په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوه چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوه او د دې هیواد 19 ولایتونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. لویدیځ رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تیر شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا شپږ سوه برتانوي ځواکونه هم د هیواد ته راځي. په ظاهر د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکایي او بریتانیایي او بریتانیې د سفارتونو د کارکونکو د دې هیواد د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وټولو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانیوي ځواکونو سره کار کړي او دلته لګو اکثر مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی ویلي دي چې یو ډله سرتیري اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی هغو افغان همکارانو ته د هیواد د خوندي وټولو زمينه برابر کړي چې له دوی سره کار کړي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیري افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د هیواد د سفارت د کارکونکو او د هغو افغانانو وټولو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره کار کړي او د مهال له ګواخ سره مخامخ دي. په عین حال کې طالبان ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده. د ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی ساری چې دغه سرتیری چې راغلي دوی څه کوي او بیا ورسته دوی تصمیم نیسي خدای سرګند کړه چې دا د اشغال په معنا ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت خپل کارکونکو ته هم لارښوونه کړې چې خپل حساس اسناد لمنځه یوسي. جرمني هم ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت کارکونکو راکموي.
مننه. بیا هم د افغانستان د ورستیو د امنۍ په پیښو کې تم کیږو. د کونړ اسمار ولسوالۍ هم سقوط کړی. لسمی راپورونه وایي چې طالبان د غراز د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ ولایتي شورا وایي اسمار ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ له سختو جګړو وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. د یاد شورا غړي حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل چې په اسمار کې میشتو افغان ځواکونو له ولسوالۍ ټول وسایل او وسلې راوستلي او شاته کې کړي دي.
اسمار خو سقوط کړي ولسوالۍ خطر راوتل دي او دوی خط برتم د اسمار ساحه چې دا د پلوڅو نو ساحه کې دلته خط جوړ کړل دي کې ناشتي د سلطان پوسټې بیګا پرخه په لکسات له بیرته نیولې.
د وسلوالو طالبان ویان هم د اسمار د نیولو داوه کړی ده. حکومتي مسولین او د امنیتي اورګانونو مشران هم مني چې اسمار له لاسه وتلی دی خو غږ ورکولو ته یو هم چمتو نه دی او هر یو کوښښ کوي چې د شاتک پړه د بل پر اوږو ورواچوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له جګړو په تنګ شوي او دواړه خواوې باید له جنګ او ورورژنې لاس واخلي او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي جلال الدین ساجد
بیګا هم یو ولسوالۍ سقوط کړی د اسمار ولسوالۍ که په جنګ باندې دغه مسایل حل کړي تقریبا څلوېښت کاله وشو. دلته جنګ روان دی خو لا پایلې ترخې دي. موږ همیشه د جنګ شاهدان یو نو له هغه خلکو څخه چې هغوی په جنګ کې ښکیل دي له هغوی څخه په کلکه غوښتنه کوو چې سولې ته غاړه کیږي او د سولې فضا رامنځته کړي تر څو دغه جنګ په افغانستان کې ختم شي.
له اسمار وړاندې د کونړ غزی آباد او ناړی ولسوالۍ او د نورستان کامدیش برګی مټال دواب او منډول ولسوالۍ هم طالبانو نیولې دي. یوازې له غزی آباد او ناړی ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
دغه ورځ په ښارونو او ښارګوټو د جګړو په ترڅ کې ډېر مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته اوړي. په ورزګان کې روغتیا پالان وایي د تېرو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نور په دې راپور کې
له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر ترینکوټ ښار ډلیز بریدونه وکړه او ترینکوټ ښار یې محاصره کړ، په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ ملکی کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا د ترینکوټ د ولایتي روغتونو اجل وارد دي چې روغتیا پالان ټول د هغه ټپیانو په درملنه بوخت دي چې ټپونه یې ژور دي سو ژوند للا سوار نه کړي، ځکه دا وارد هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دي. روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو دوو ورځو جګړو پر مهال 55 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نونس کلن ګلاب شاه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند وسیدونکو دي چې د جګړې پر مهال پر دواړو پښو په مرمۍ لګیدلې دي. ګلاب شاه په ترینکوټ ښار کې زران چلوي او د هغه مهال په مرمۍ ولګیدي کله چې غوښتل د سلو افغانۍ په بدل کې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو لسیمې څخه یو شمیر توکي را انتقال کړي.
ټول په مزدوري راوړي زرن به ولي مرمۍ را پښتو مشتله بلنه را من مشتلبان او کډ حکومت بیا ورور راوړو له شفخانې ته خدای دې کور دغه من خلاص مش په 200 مزدوري په سر روانې دي دا رقم په 200 روپۍ په څوک څنګه دا رقم کوم ګردي دا رقم کو دې ملکي نه پیژن ولا چې دا جنگ د غوړ کښ مسلمانان به سجدا بول په سړی ته په خپل کنټرول کې پرځي هغه دا رقم په نفسه کې جون چیرې زره.
په دغه ولایت کې د رواني جګړې هر یو قرباني ناویلې کیسه لري. محمد اعظم بیا د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکو دي چې خپل درې کلن زوی روغتون ته د درملنې لپاره راوړي. د نموړي دا درې کلن زوی د جګړې د شکیل لورو په مرمۍ لګیدلې دي.
شو دغه مرمۍ په شکیل مشتله بیا مې راوستي چې شپږ ورځې په دغه وبستر و د بستر سم بیا بوت دی سرور جالتو ما بیا سر چر کونی ولی بیا من دلته ډاکټر ته راوستي اوس بیا شپږ ورځې په قربان جو مو سی بیا سر خراب سوی دی اوس بیا راوستل خو شتنه مداله چیکاراری راشي دغه راشي امن راشي
د اورزګان د ولایتي روختون مشر امین الله توخی نن ازادي راوړی ته ویل چې دغه ملکیان چې د جګړو لسمی ولایتي روختون ته راوړل سوی ل جملې ډیر لستون خپل ژوند له لاس ور کړی دی دی وای په دغه جلسو او ټپیانو کې نیمایي شزیا او ماشومان دي
و امردل چې د اورزګان مرکز اترین کوټ کې د ورستو جګړو لامل ډیر مرګ ژوبله هم ولسی وګړو ته رسیدل د دای وازی ترین کوټ نه دی افغانستان په نورو خورونو کې هم د ورستو جګړو په ترڅ کې ډیر مرګ ژوبله ولسی وګړو ته اوخته په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه ده
طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې طالبانو نن سهار وختي ل دریو اړخونو پر مزار شریف ښار حمله پیل کړې د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جو په کابل ته رسیدلې او نور هم را روان دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوندې استلو په چاره کې مرسته وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي انټونیو ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي اندېښنه ښکاره کړې متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي د امریکا د خزانې وزارت وایي چې په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو بندیزونه لګول شوي دي او په روسیا کې د یهود شاهدانو په نوم د ممنوع مذهبي ډلې د دوامدار ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشئی موادو د کاچاکونکو ټلیفونونه باید څارل په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واوري
کابل ښار کې تر 2000 ډیر نشي ګولې او 1 کیلوګرام شیشاوني ولشو له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یبشتمنه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2500 نشي ګولې ونیول شوې د کابل د امنیت قماندانې ویان فردوس پرمرز ازادۍ رټو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 15 کې د نشي موادو د یبې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1 کیلوګرام هیښونی ول شو د دې دوه پیښو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوې دي په خوست ولایت کې دوه کسان د 500 کیلوګرام چرس د قاچاقو پر مهال ونیول شول اته 30 کیلوګرام چرس پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شي په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له یو غونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي د کورنۍ او چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رټو ویل شي یو ولشوي کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز ترنوالې د معرفي شوې دي د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي مواد او شپږ ویش قاچاقون کی په جزا محکوم کړل لنشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي مواد 19 قضې څېړلې شي په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمې نه تورن کسان له دوو کالو څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې او د دې مرکز استیناف محکمې ول تورن کسان د باندې په بیلابیلو مودو باندې مجازات کړل د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رټو ویل له مجازات شویو کسانو سره 211 کیلوګرام هیروین 18 کیلوګرام تریاک 143 کیلوګرام چارس او 20 کیلوګرام خیخنی بل شوې ده او د ونی وروستۍ پیښه دا چې د ننګرهار ولایت پولیسو تر 30 کیلوګرام ډیرو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړۍ پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ولایت په رودات ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرام هیروین ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادې رریتو ویل چې په یو بل پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشي پر مهال 15 کیلوګرامه چارس ونیول شي په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی وو. د چارسو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل.
مو دو بخش اسام استراق دوست
مو د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د صورت کې پدار مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګ لګ نشه پیل کړی دا په دې صورت کې لومبای کار دا دی چې لا سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي.
دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه سدي په دې اړه لار واپوهي استاد حافظ سره مرکه لرو.
بس چې نکنه چې مخکې د واده نه معتاد وي او فاميلي خبر نه وي هغه مړنه له خپل طلاق کیږي.
ته محمد ولی په نوم یو معتاد وایي چې دری رستورانتونه پر نشور اچ خولاړه
په دې کمپنۍ کې مې موټر دلوده مارکیټ کې مې دلوده په دې ګورایي سیوال کې مې دلوده بس دری وړم دغه نشور نه واخیست
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ته درې زه وګورم چې کې چیرې ګوري نو مې شاوخه کتل چې څه مون خبرو ته وګ نه ویني ولای.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. دې سیستم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. د نشي موادو سره د مبارزې موین وایي چې که څه هم د دې سیستم فلج کول او د نشي موادو سره د دوی مبارزه ټکنۍ کړي خو بیا هم د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د دوی فعالیتونه دوام لري. کارپوهان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولی او وایي چې کدا مسولیت یوازې د افغان دولت پر غاړه ولویږي د نشي موادو کښت تولید او قاچاق به نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا له 2003 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې له نشي موادو سره د مبارزې په پروګرام کې لوی ملاتړ کوونکي بدل کېدل. د دوه هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د مالي مرستو ترڅنګ د داسې استخباراتي معلوماتو په برخه کې هم مرسته کوله چې د نشي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې ډېر موثر او ګټور و. خو اوس تازه بریتانیا د دې مهمو معلوماتو په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخیستې دی. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزی وایي چې د بریتانیا د پټ خبر اوریدو یا استراق سیستم ډیر پرمختللی وو او له دوی سره د قاچاقونکو په نیولو کې ډیره مرسته کوله.
مو دو بخش اسام استراق داشتیم
که یک موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې چې د یوې برخې لګښت د بریتانیا او بلې برخې لګښت د امریکا سفارت ورکاوه. هغه برخه چې د امریکا سفارت یې لګښت ورکاوه اوس هم په بشپړ ډول فعال ده او هغه برخه چې د بریتانیا سفارت یې پیسې ورکولې د اوس لپاره درول شوې ده. خو زموږ پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د هغوی فعالیتونه دوام لري. څرنګه چې د پټو خبرو اوریدو سیستم ډیر پرمختللی و موږ کولای شوای چې ډیری بریاوې ولرو او اوس چې نه لرو ښکاره خبره ده چې زموږ بریاوې به کمیږي.
د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په سلو کې اویا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې طالبانو تر نفوذ لاندې دي او د نشي موادو تولید هم په همدې سیمو پورې اړه لري. کله یوې خوا بهرني نظامي ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخلي له بلې خوا بیا د افغانستان هوایي ځواک په جګړه بوخت دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو بریدونه ډیر کم سوي دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. افغان دولت یوازې دا درون پیټی نسی پورته کولی.
2021 کال کې د مې د میاشتې څخه چې د بینلمللي جامعې د وتلو فیصله وسوله، د دې سره جفت د بینلمللي جامعې زیرکې ادارې چې یو د هغو څخه د موادو مخدر اداره وه، دا هم د افغانستان څخه ووتله، او د بلې خوا څخه هغه حساس سیستم چې دوی د موادو مخدر د قاچاقبرانو په نیولو کې استعمالوه، هغه سیستم یې ټول د منځه ولاړې. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته د افغانستان حکومت ته رسیږي، او د بینلمللي جامعې کې هلته به د موادو مخدر معتادان نور هم ډېر سي، افغانستان
کې معتادان څو چند سي. له نشي موادو سره د مبارزه په برخه کې برېټانیا د کشفي او استخباراتي همکاریو څخه داسې مهال لاس اخلي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مالي مرستې هم په سلو کې اتیا کمې شوي، او نړیوالې ټولنې د راتلونکي کال لپاره هم د هیڅ ډول مرستو ژمنه نه ده کړې.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د کوکنارو نیخ وهونکي یا نیخګار د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه به د عزت الله په نوم د یو نیخګار خبرې واورو.
موږ یو ورځ ویدولو د شپې پر یوه بجه باندې طالبانو نارې ویرالو، وای پورته سې سپور سره ټول سره تلاشي وکړو، موبایلونه هم راکړې، موږ ورته موبایلونه خو موږ نه لرو، او له یو ملګري سره مو هغه وړی بیا سار سر خیل تور کړی ولده چې بیا د ځوارې کړ، او یو د چاپی له طرفه سې حکومت راځي هغې سیمې ته، دې ته بیا نه ګوري چې دا شخصي دی یا نظامي دی، طالبان دي که حکومت ته، چې بس د شپې په مخ ورل دا ولي. موږ خپله یو شپه ویدولو د شپې پر دولس نیمې بجې وې چې تیاری رالی، چاپاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو، مو ته عدالت کوټه ترال وای راوز یم، ټول شپ ډیر ټکا ول، مو باندې ډیر په وام کې تیر وسول، او ډیر وخت داس پیخي چې د خپل ما باندې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګ زکه هغه کارګر ونه بلد وی وزید لوام څمن داخله کوټه ته تیاری یم ولې د یم ولې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې ارواپوهان وایي د لومړي ځل نشي کولو له عمله د ماشومان او زلمیانو سپکاوي او له هغوی سره سخت چلن کول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې غوټه پیدا او لډیره زده لخپلو نه اهل ملګرو سره یو ځای شي. د عامې روغتیا وزارت له ماشومان او زلمیانو سره مینه نه کول او سخت چلن کول په نشو د اخته کېدلو یو عمده علت بولي، او له کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د خپلو اولادونو د کنټرول تر څنګ دي په خپلو ورځنیو کارونو کې هغوی بوخت وساتي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کمو ولیدل چې بچان مو د لومړي ځل لپاره نشه کوي، نو خبرې ورسره وکړي او د دې خبرو ته هم په آرامه غوږ ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندې کوي چې په نړۍ کې ډیری موتاد ماشومان او زلمیان هغه څوک دي چې د کورنۍ لومړنی نسخه به برخي شوي او کورنۍ یې د لومړی نشیل عمل له هغوی سره سپک چلن کړی دی. ارواپوهان وایي چې ماشومان او زلمیان په ټولنه کې د نورو خلکو په شان مینې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه نو په کورنۍ کې له ماشومان او زلمیانو سره مینې نه کول د دې سبب کیږي چې هغوی بل ځای د مینې او داسې چا په لټه کې شي چې دوی ته غیږ خلاص کړي او خبرو ته غوږ ونیسي. په همدې ډول د نشي موادو د مافیا ډلو په دام کې نښلي. د معتادینو د درملنې ارواپوه سمینا یادګاری وایي چې د لومړي ځل نشي له عمله د اولادونو رټل او سپکول د دې سبب کیږي چې هغوی خوابدي، عقدي او لډیره زد خپل نشو ته دوام ورکړي، خو له هغوی سره په مینه خبرې کول او په آرامه قناعت ورکول هغوی له نشو څخه راګرځول شي.
د صورتي کې پدار مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی یې لګلګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي. ښکنځل او سپکې خبرې کول د دې سبب کیږي چې زوی یې له مور او پلار څخه لري شي او یو پردي شي او پردي موجود ته پناه یوسي،
موجود بیگانه پناه ببره.
میرمن یادګاری وایي که بیا هم میناناک چلان ښه نتیجه ورنه کړه، باید له اولادونو سره د مور او پلار په توګه چلان وشي، خو باید دا چلان دومره سخت نه وي چې د مور او پلار عاطفي او مینې ته زیان ورسیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې څیړنو ښودلې چې له معتادو ماشومانو او زلمیانو سره د مور او پلار اړیکې پرې کول د دې سبب شوي شي هغوی نشو ته دوام ورکړي. ارواپوهان وایي چې ماشومان خپل مور او پلار یو ښه بیلګه بولي، هر څه له هغوی څخه زده کوي او د هغوی ټول کارونه کټ مټ عملي کوي. د عامی روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی معاون عبدالشکور حیدری وایي چې اولادونه د مینې او محبت ترڅنګ یو داسې چاپیریال ته هم اړتیا لري چې هلته نشه یي مواد او د تنباکو دود نه وي.
اطفال خدا کنټرول کنن،
مور او پلار د خپل ماشومان کنټرول کړي، لغوی سره د مینه وکړي او په ورځنیو کارونو کې د مرسته ورسره وکړي چې غوی له نشه یي موادو په تیر بیا تنباکو څخه ځان وساتي. هغه مور او پلار چې خپل په تنباکو معتاد دي باید د اولادونو په مخ کې تنباکو ونه څکي. یو خدا چې ماشومان یې جنس د کوي او بل دا چې همدا دود په غیر مستقیم ډول د دې سبب کیږي چې هغوی له دې لارې په نورو نشو اخته شي.
ارواپوهان وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو اسانه او ارزانه لاسرسي ته په کتو سره ډیره ضروری ده چې مور او پلار په دې وپوهول شي چې له خپلو ماشومانو سره نرم چلند وکړي. ارواپوهان وایي چې په رواني برخه کې له نشه یي موادو څخه د ژغورنې د لارو چارو ترڅنګ له دیني پلوه د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات هم د دې سبب کیږي چې ماشومان او ځوانان له نشو څخه وژغورل شي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي له نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. له هو موتادو میرمنو سره چې مرکې سوي ډیرې ویلې چې د خپل موتادو میړونو له خوا په نشو اخته سوي دي. ارواپوهان وایي چې موتادان د نشو په حال کې او یا تر نشو پریښودلو وروسته خپل خځو ته طلاق ورکوي، خو دا طلاق رسمي نه وي. دا چې د موتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي او دوی د طلاق له امله له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي استاد حافظې سره مرکه کړي او په پیل کې په موتادینو کې د طلاق د علتونو په اړه پوښتلې ده.
دلیل احتیاط دی چې دی په احتیاط باندې ګرځي. یو وخت پورې که پیغله وي، مثلا که واده کې بد واده نه، که فامیلي خبر شي خوښ خسر خاوندې یو وخت پورې افسله کوي، اما نور فامیلي نه کوي، بیا نو مجبوریږي طلاق ورته ورکوي. خبر نه وي هغه میډن لخوا طلاقېږي، او بعضې چې پاک وي کله چې واده وکي او خاوندې که معتاد وي نو هغې لخوا نه بیا دې مجبوریږي. که خیر جنۍ وي یا باسواده وي نو یو اندازه پورې کوشش کوي چې مثلا خاوند ښه شي، تداوی کوي چې ونه شو بیا نو طلاق اخلي. ورنه
ښځه معتادي که میړه هم معتادي، دوی څنګه بیا چا له طرف نه بیا طلاق ډېر واقع کیږي؟
ښځه غواړي چې طلاق ورنه واخلي، مړنه یې دغه نه کوي. بیا هغه خو کوشش کوي چې زه کله چې زه معتاد یم باید هم معتاد شي، چې ما نه څه ونه غواړي، ما نه خرچه، ما نه څه ونه غواړي. بیا نو نه کیږي، بیا نو ښځه مجبوریږي چې اولاد ولري یا یوازې وي، طلاق اخلي. یعنی زه فکر کوم نارینه نه ښځې ډېر مړنه نه طلاق اخلي.
قانون کې بیا داسې ده چې نارینه که طلاق ورکړي بیا هغې ته رسیدګي کیږي محاکم له خوا نه. بیا د ښځینه معتادین مسله څنګه ده؟ دغه قانوني مشکل چې دوی ته د دوی طلاق قبلیږي نه دی د خاوند لخوا؟
رسمي طلاق ته دوی دغه نه ورکوي، دوی دومره آګاهي په دې شیانو نه لري. دی کله چې هغه خو آگاهي چې ولري، مثلا هلته محکمه کېږي، مثلا محکمه ورته وایي یعنی نشه حالت کېږي ته نشي کولی چې طلاق ورکړي. مثلا هغه دی هېڅ هغې ته نه مراجعه کېږي، خپل مېز کې هله فصله یي طلاق اخلي.
که چېرته میړه مواد خوشي نه کېږي د معتاد
ښځې، خوشي نه کېږي، دوی غواړي ښځه غواړي چې طلاق واخلي. او که میړه خوشي کېږي نو که ښځه خوشي نه کېږي نو هغه هغسې مریضان لرو چې هغه دې مجبوره دي، وایي موږ نه شو کولی چې دې نه لاس واخلو، طلاق اخلو.
مونږ چې ځینې معتادین سره مرکه کړې ده، اکثرا ښځینه معتادین دا وایي چې مونږ له میړه طرف نه مونږ معتاد شوي یو په مواد مخدر. کېدای شي یو دلیل هم دا وي چې دوی ورنه طلاق ونه غواړي، او دوی دا هڅه کوي چې ښځینه هم په مواد مخدر باندې معتاد شي چې هغه هم دې په شکل شي.
او شته داسې مریضان هم شته چې ښځې دلته په څو کلونو کې همداسې اخته دي، او میړونه یې همداسې تداوي کېږي، بیا بیرته مریضان کېږي، او بیخي بیرون ته وتلي دي، کوڅو کې سرکونو سر کې پراته دي، احمد طلاق نه دی اخیستی دی، خپل بچو سره کله یو سنټر کې کله بل سنټر کې داسې ژوند کوي. هغې همیشه مونږ نه دا تقاضا لري چې مونږ ته کوم شي کار پیدا کوي، مونږ پاک یو، مونږ نسکو، مونږ ښه یو، طلاق هم نه اخلو مړه نه.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکو 55 کلن محمد ولی له 40 کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې 3 هوټلونه درلودل، او د ورځې زرګونه افغاني ګټلې، خو ټول په نشو ځینې ولاړل. دا چې نشو د مالی زیان تر څنګ محمد ولی ته نور کوم زیانونه ور اړولې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دغه آزاده کار هوټل دریو هم دغه کارونه مې کول، بیا په همدغه منځ کې دغه خراب انډیوالانو سره بس په دغه نشو اخته شول. چارسونه هم شروع کړه، ورپسې تاریاک شو، د دې انډیوالانو تاریاک وهل، یو حدود ودود ور سره واخله، بس همدغه کې بس په تاریاک اخته شو. تلس کارم تاریاک وهل، بیا دغه یو دوه نیم کال کېږي چې همدغه یو مرګره ایم پوډریو، بس هغه راته ویلې چې ته تمام ورځ ناستې، دوه ساعته درې ساعته ناستې، تاریاک ته سیخونه ور او ګاز و دونه بیروبار کته پورته، دوه دوه پوډر ووهه، د تیسرې سترګې ګرده. ما هم په وله ورځ رښتیا چې دا دوه دوه پوډر ووهه، بس د مازدیګره پورې نه شو، بس دا دوه دوه څلور دوده شو، څلور شپږ شو، شپږ اته شو، د دې ورځ په ورځ دا زیات شو، داسې بدبخته شو. په دې کمپنۍ کې مې موټر درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګولایي سیوال کې مې درلوده، بس درې واړه هم دغه نشو رانه واخیستل. په دې کې قرضدار هم شوم، پاسمان هم شوم، څه چې نقدې مې په کور کې درلودې هغه هم رانه لاړې. په دې شل کاله کې هغه د ورځې کمې چې حساب کې د ورځې 1500 په نشه ځمه تللې دي. خو بیا داسې کېږي چې مثال انډیوالانو سره بند چې دغه 1500 مصرف ستا 1500 کېږي، بیا خامخا انډیوالان د سره یې مجبوره چې هر څه کې ورسره ده. کور کې مې نشه کړې ده، ولې چا لیدلی نه یم، زما اتاق مخصوص اتاق و زمن مې بېخي نه بوی پې لګېدلی نه ښه، هېڅ ډېر منفي تاثیرات لري، په هر څه تاثیر کوي. ډنګره ای دی مثلا، زهیره ای دی، شخصیت در نه اخلي، آبرو در نه اخلي، عزت در نه اخلي، دغه غون منفي تاثیرات دي که مې نشه نه کولای. یعنی زما د زندگی افسوس ډیر خلک کوي، زه به اوس ډیر لوړ مقام کې وم، بیخي یعنی میلیونر به وم، بیخي د پیسو د نگانه خو به بیخي څه رقم زندگی وای ما بدلودله، خو نشه هر سره نه ختم کړ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي زلمی پر زرغونی میندې، او هغه ته یې مرکه ورولېګله. د زرغونی کورنۍ هم راضي سو، او زرغونه هم ډیره خوشاله و. د دسمال لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و، بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفر راسي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکو. دا چې د دې انکار علت څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خدای به په خپل مازدیګر کړي، د چنارو سرو ته مګوره میانا، د چنارو سرو ته مګوره میانا.
څوک شي دا کاڼي واروي؟ وایم څوکې کاڼي مورا چې منګی در ته مات کړ.
مډارېګه زه هم زلمه
وی زلمه یته ازره مې له ګوګل وخته، ما چې ویل دا څه بلا ده نو.
ګوره پام دی چې نارینه بلا نشي کېدای، که بلایی هغه به ته، او که چیرې دیو هغه بیا نو زه یم. خو یاره که خدای دا ستا غوندې ښکلی بلا زما په نصیب کې، نو خیراتونه به وکړم، خیراتونه.
رښتیا دومره در باندې ګرانه یم؟
ولې ستا زړه ته نه لویږي؟ قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي، نه وینې چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی یم.
ته ودرې زه وګورم.
څه کوې، چیرې ګورې؟
لگ می شاو خاکتل چی چاز من خبرو تا وقت نوینی ولی
ایت سوگم نشتا ما ترا تک مخی شاو خوا وقتل بیار اغلم
گرانا چی او خبره در تا وکم چا تا خوبی نوائی
نا چا تا باوالی وائم
پر مام دیر گرانی ظلمه جانا خوشر میگم نشم در تا وائلی ما وائل تا داسی فکر ونه کشی پردی نیم گران آخا وزا خبری پریده یو بلا خبره با در تا وکم
چه خبره ده؟ هره نجه شراته وایا
ها دی خبره نده زیره ده زیره باید چی نی راکی
یار زرغونه جانه که زیره دی را بانده وکه نشیرینی خود چه که چه زان با هم تر تا قربان کم هره نجه شه وایا چه چه شی زیره ده
خبره ده ده چی نن سامور زمون کرا مرا کرا غلی با
خخا نبید سنگه شو ها
جانانه ده دی مبارک شا پلار می رزا شو اسمی تالا در کوینا پلار می رزا شو اسمی تالا در کوینا
حالا نو جر شلیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شو زما مور و پلار رزی شوال طول تیاره نیول شوه دی یوازی خبر زما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز تا رزی کلچ آقا را غی بیا تاسو تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی ای تا توایم چه پا چورتونه که دوب شوایی ها دا چو کلا کیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی او اس چی زما استاد واده خبری کیگی تیز خوشحالا نشوی خیرت خدای ظلمه یا
خوشحالا باولی نیم خوما ویل کستا برو راغه حقا خوبا چه خبر پا که نراباسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پکور کیوی خدا چی داسی دسمال یوسی تا میل منو بم خواه خدمت وشی خواه زو ازم چی نوخته کیگی مور میره تا پتامه ده سمه ده
سمه ده گرانه
دخده پامان
پا مخواه ده خواه
اوهو ناجه خی که ده خدای راولی بخیر هستی
ده چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یو چی
ولی خوری موک چه بد درس ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگه دی تا گفتل چه خپل پودری زوی تا زمانون و گواره
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینجا او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نا تنشل میگی چه پر خلکو نا قطور لگه او زما زوی تا پودری ویا
خلو دی تا پری مینجا او بیا زما دی لور نمو اخلا تا زما کامالدار او کل لور و گورا او ستا دا پودری زوی و گورا
گل غنده نازکا کل زوی می دای چه ویل چه زما زوی پودری دای
تا غواره چه زمان پسترگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که خدا ناچل سکت دلتا نچلیگی بل دکان تا یو سا پوشوی کنا
تا نشل میگی چه زما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یا
تور ندای رشتیا دا رشتیا تام خ خبره وی خو پټه ولدی ګوره تام یو موری او لورم لری تخپل لور پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای چې لور نه درکوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خوخه وا نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پودری شو
مونږ څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلی کې اوسیږي تله ورک وی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اوس معلومه شوه چه پودری شوی دی لشرم کلی تا نسی رات لی
چه نبی خبره نو اوس پیریانو در دو ویل چه زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکر چه زوی می لسفر را غی اغا طول کسی راتا وکره چه ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ موایا ده پودری رنگ معلومی زما زوی ده گلاب غنده تازه ده
واه واه دای لا بلا دی گلاب غندی تازه دی سمده او روست بدی گلاب زوی آل ووینه دی مور سترگی رندیوی او دی خپل زوی آل نوینه
زازم را کشا تل خدای اجار شا چیزه ستا لور پسی در تلم کنه ستا غندی فقیران و لونی توک چه کبی زما زوی والا کبی خزی پاتی سی
زده منم چی منگ استاسو خوندی شتا من او مالدار نیو خو خپل لور پودری تا نوار کهو ستا چه خیال و چی منگ با خپل لور ستاس پیسو تا درکو او پلوی لاس بای تناری که واچهو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.